په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سوله ییزې لارې پرته بله حل لاره نه لري. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره پر خپل ژمنو بیا ټینګار کړی او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر وایي چې د اسرائیل د ګواښونو سره سره ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. رسنۍ وایي چې مشغل خلیلزاد به د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د هغه واد ملکی او پوځي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې په اړه به خبرې ورسره وکړي. مشغل خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وایي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. مشغل خلیلزاد تر دې سفر د مخه هند او چین ته تللی و او د خپل دغه سفر هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. د دې خبر تفصیل پاندې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې پر افغانستان هم تمرکز کړی دی. په دې غونډه کې چې د کال په نیمایي کې د ناتو د پوځي کمیټې لخوا جوړیږي، د ناتو د ټولو غړو هیوادونو لوړپوړو قمندانانو برخه درلوده. د دغه کمیټې مشر د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر ستوارت پیج وویل چې د افغانستان په اړه د ناتو ژمنې پر خپل ځای دي.
د افغانستان په اړه زموږ ژمنې نه بدلیدونکې دي. په دې هیواد کې وضعیت ستونزمن دی، خو افغان امنیتي قواوې په جدیت کار کوي څو د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په امن ځای بدل شي. دا څرګندونې داسې مرسوي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو اوازو د خلکو ترمنځ هیجان رامنځته کړی دی. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق ویلي دي چې دغه برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. شغل اسحاق وایي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسئولیت منلی دی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومندري سیمه کې شوي دي. د اعلامیې له مخې د داعش وسلوال دوه مرکزونه په دې عملیاتو کې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخ د بلخ امنیه قمندان وایي چې د ولید څلرویشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د اسرائیل د ګواښونو په غبرګون کې ویلي چې ایران به په سوریه کې خپل پوځي حضور وساتي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ورځ د مخه ویلي و چې که ایرانی ځواکونه له سوریه ونوځي اسرائیل به یې په نښه کړي. نتنیاهو ویلي و چې هیواد یې تر بل هر وخت ډیر هوډ لري چې په سوریه کې د ایران پر ضد اقدام وکړي، خو د ایران رسنیو د سپای پاسداران انقلاب د مشر جنرال محمد علي جعفری له قوله ویلي چې وایي دوی به خپل پوځي سلاحکاران ځواکونه او وسلې په سوریه کې وساتي. د اسرائیل صدر اعظم د جنوري پر 13 د کابینې په غونډه کې دا هم ویلي و چې هیواد یې په دې توانېدلی په سوریه کې پر ایرانیانو او حزب الله ډلې په سلګونو ځلو بریدونو سره په سوریه کې د ایران د پوځي پراختیا مخه ونیسي. جعفری د نتنیاهو ګواښونه مسخره بولی او خبرداری ورکړ چې اسرائیل د ده په خبره د زمري له لکۍ سره لوبې کوي. ایران له روسیې او هم د لبنان د شیعه ډلې حزب الله سره یو ځای د سوریې په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دی. په دې جګړو کې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن په داسې حال کې سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هېواد د صدراعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد سوه، اوس د حکومت راتلونکی د استازو په لاس کې دی. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه وه مخامخ سوې. دغې طرحې 402 مخالفې او 202 موافق رای واخیستې. ټاکل شوی د نن ماخوستن د ګرینویچ په وخت 8 بجې حکومت ته د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدراعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه بله طرحه تر راتلونکي دوشنبې پورې پارلمان ته وړاندې کړي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخیسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټول پوښتنې احتمال هم سته. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامله نه کړي. ولې طالبانو په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې هم کړي دا خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د وکتونکو نظر هم اخیستی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي هېواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سوله ییزې لارې پرته بل حل لاره نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د افغانستان په امن او سوله کې د چین اقتصادي ګټې هم مهمې بولي.
د چین تر ګوادره پورې لري دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل کې د پردي چې افغانستان کې امن دي دا امکان نه لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. په نړیوالو مسایلو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند، چین، متحده عربي اماراتو ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغی او تر اوسه یې د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر جهادي مشرانو او دغه راز نورو ډلو سره کتلي. خلیلزاد ویلي د سولې د روانو هڅو هدف هم د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر د جزئیات باید له عصمت سروانه واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی ده چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي وو چې خلیلزاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره بیني. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلي محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیل زاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د زلمی خلیل زاد له کتنې وروسته د ولسمشر غنی یوه ویندوی سمیم عارف په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
ډاکټر زلمی خلیل زاد چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر جزئیات جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. په ناسته کې ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستو پر سر اجماع شته او دواړو خواوو د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې بهیر په پیلولو ټینګار وکړ.
خلیل زاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیل زاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. دې ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تېروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځندې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د شغلي خلیل زاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبري پیل کړې دي. ټاکل شوې ده چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د شغلي خلیل زاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
و مردل چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد سبا هم پاکستان ته ځي. ښاغلی خلیل زاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې میاشتې تر یوویشتمې به دوام کوي، له دې مخکې چین، هند، متحده عربي اماراتو ته تللی و او اوس هم په کابل کې دی. خو د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوري طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې وه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې وه چې طالبان په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره تر اوسه څو ځلې خبرې کړي او سیمې ته د خلیل زاد په دې سفر کې څلورم ځل خبرې هم پلان شوي وي چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ترسره به شي که نه، ولې واشنگتن ته د تماسونو د قطع کېدو خبر دارای ورکوي؟ ښاغلی یوسفزی وویل:
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیل زاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو پرون په بیانیه کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوه د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف نه ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان راغلو، ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه و، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر ده، یعقوب امر باندې شوی وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې و دغه وجه راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو، د سعودي عربستان، او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنی تاسو یوسف زی ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي، ناراضه دي او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبان نفوذ لري
بيخي هم داسې ده یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله چونکی خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډراپ امضا کېږي هغه نه وروسته امریکا به یو وخت ورکوي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات افغانستان سیاسی تنظیمونه دی مذهبي تنظیمونه دی سیاسی تنظیمونه دی یا نژادي تنظیمونه دی هغه ټولو سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې لخوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې هم خپه وو چې کله د دوی حکومت دل شي یو نوې ټیم راشي یو نوې نمائنده راشي هغه چې په خوا کوم خبرو باندې کار شوی دی په غو باندې د پلان کرخه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نمائنده د امریکا هغه چې سکړي د وخت ځای کړی د وسول سره مونږ سره خبرې کوي خو په هر حال پاکستان سعودي عربستان قطر او عرب اماراتو نور فعال دل چې خپل منځ کې خپل مشکلات لري یو بل سره سیالي شروع کړي دي نو په خیال دی یو ډول د افغانستان د بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی دی طالبان د فکر کوي چې کلم طالبانو او امریکا خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي او خپل ځانګړي وی دفاع طالبان خپل شرایط خو کله دور وه ودونه کې داخلي جنوري یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وی لور دی وجه نه خرابې کې
تاسو د فشارونو خبره وکړه له پاکستاني رسنیو پرون ویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او د غرض د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل ایا دا خبرې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې نه لسم جنوري باندې کېدل په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترینه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د خطر د دفتر نه یا رتبه ورپورته وي او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش ونه کړ چې هغه خبرو ته ورنږدې شي زما په خیال یو ډول ګولي وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې خو په هر حال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح تور به ویلي دي چې موږ د خطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دا سبب ولا ما انده دفتر دا د الله رحمت الله بل اثر هم ځان سره لري هغه ممکن دي خبرو ترا نشي او کرا هم شي افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي
د سیاسي چارو کتونکو سمي يوسف زيو چې د سولې د روانو ټکنو هڅو په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکول
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
به هم د سولې په موضوع کې تمکیه کو په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسه کې اسانتیاوي برابرې کړي د چین سفیر دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ورسله هغې کوي چې پیکنګ ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په وروستي سفر کې هم د هیواد چارواکو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی و د سولې عالي شورا بیا هیله منه ده چې چین به وکولی شي د افغانستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي نجس صفه نور تفصیل وړاندې کوي
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره د سیمهیزو او نړیوالو هیوادونو د هڅو په دوام په کابل کې د چین سفیر هم د سولې په پروسه کې د سانتیاو په برابرولو ټینګار کوي لیو جوسین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چین د نړیوالې ټولنې ترڅنګ چمتو دی چې د افغان سولې په پروسه کې د سانتیاو برابرولو لپاره ناستې جوړې کړي
له سولې پرته هیڅ پرمختګ ممکن نه دی سوله له هر څه مهمه ده چین او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ د سولې په پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هر ډول ناستې جوړولو ته چمتو یو همدارنګه موږ سیاسي جریانونه په دې پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې پوځي حل لار ممکنه نه ده او یوازینی لار سیاسي اقدامات دي
China would like to be the facilitator.
له بلې خوا د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم وی د افغانستان سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ ایران، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، قطر، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان سولې پروسې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د ملي وحدت حکومت هم په کراتو ویلي چې چین له پاکستان سره د نږدې اړیکو په اساس کولی شي چې د افغان سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. چین د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترڅنګ د څلور اړخیزې ډلې یو له غړیو دی. کابل په کراتو اعلان کړی چې اسلام آباد له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورته خوندي پټنځایونه برابروي، خو پاکستان تل دا دعوې رد کړي دي. له بلې خوا د سولې عالي شورا د چین له هڅو هرکلی کوي او وایي کوم نفوذ چې پاکستان لري باید اعظمي ګټه ترې واخلي. د شورا مرستیال حاجی دین محمد ویل
چین ملک چې زمونږ گاونډی دی او هم پاکستان سره ډېر زیات نږدې روابط لري او باندې موثر دی، او علاوه د دې نه دوی چې کومه اقتصادي پروژه دا لویه د گوادر پورې د چین نه تر گوادره پورې لري، دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل بې د بندي چې افغانستان کې امن وي دا امکان نه لري. نو د دې لپاره به د چین په دې برخه کې سرګرمي او دلچسپي دار چانه ډیر زیات دی. زه یقین لرم چې موږ افغانان په مجموع کې کدا سولې عالی شورا وي او کدا د دولت وي او عام افغانان ټول دې خبرې تایید کوي.
لا بل خو یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي له غیر دلیل لطیف نظری په دې باور دی چې چین په سیمه ییزه کچه اقتصادي او سیاسي ځواک دی او د سیمې د اقتصاد لپاره هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خبری مجله اوري
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. د وزارت په دې وروستیو کې د وسله والو غلو، لوټمارانو او زورواکو په وړاندې یو لړ اقدامات کړي چې د ولس له تود هرکلی سره هم مخ شوي دي. په دې اړه نن په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چارو وزارت له وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخي چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوی. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي. د وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همدارس قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل
از وزارت داخله هم میخوایم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چارو وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ابره کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چارو وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
داخله اول قانون سره خود هم تطبیق کړو.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دوی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خدای وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په دې مو مخکې تاسو غوښتنه کړې وه چې خپل نظرونه راوستوي. د افغان بي سي ماته سوات لشمیر لارې مو ډیر پیغامونه راستولې. جبار احمد زیل له پکتیکا لیکي، زما غوښتنه دا ده چې قانون باید په زورواکو او کمزورو ټولو یو شان تطبیق شي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي، د کورنیو چارو وزارت ورستي اقدامات ستایو خو باید نمایشي بڼهونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې حکومت د هغه کسان محاکمه کړي چې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی. محسن له هلمند لیکلي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح ښه اقدامات کړي او خدای وکړي چې هغه په ټول توان سره مخته یوسي. مننه چې موږ ته پیغامونه تل راستوي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، روسیه پر امریکا تور پورې کړی دی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. روسیه پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې د یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د خپل مسلط رول لپاره د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي او په عین حال کې ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذه اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. پوتین په خپل مرکه کې د کوزوو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همدارس په 2008 میلادي کال له سربیا څخه د کوزوو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیا او سربیا د کوزوو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو. پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2018 میلادي کال د کودتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت چې دا هیواد د ناټو د غړیتوب خواته روان و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یو خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دا موږ سر نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کښې وارامي و سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو. موږ سولې ته ډېر امید لرو. نو دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کښې خدای سوله راولي، سوله سره وکړه. موږ د افغانستان خلک سولې ته تږي، خدای دې سوله راولي. السلام علیکم رحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، دروازګان د ولایت د ګزاب در سوالی فز چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی راز موږ پول خراب دی شروع نه دا چې ټول ولف پر دې غاله پاته دی په ځان ګو په کښې کې پرې وځي او دا چې سبا څنګه خان دا وایي تاسو ته ویل رایه نه درکړي ولاسې نه درکړي رایه هم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی نه کوي نه زموږ ولسوالۍ نه کلینک ته پام کوي، نه پل ته پام کوي، نه مې سړک ته پام کوي، نه دا زموږ خراب لارې دي، نه دا زموږ خبرې اوري. زموږ سره شل واجې هم دا وزیر دفاع کړي دي او رشتمبر هم کړي دي او ټولو ته د هغه ډاډ ورکړی دی چې موږ ته وطن جوړوو، هېڅ کار هم نه دی کړی. نو وسلام
زما رادیو آزادۍ او رادیونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کندهار ولایت د مرحوم بزرګي مالی پلس یو څه بوده چې شپه تیر وو. موږ کورونا طالبانو سوځلې دي د کور څخه په وای وای جوړو کالو کې راوتلې. یو څه د موږ سره مرسته نه ده کړې. دا کړې په مین کې اسیر وو. موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کای سیاست موږ هم وخوړې. په کاتو سلام.
السلام علیکم، زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ما دا خواهش کوم چې موږ د ولایت غزنی د مخور د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی، حکومت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا وو ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر سپټمبر کې ماشين کې مو پرخي وکړم. ودان پیغامونه تل تر پرې دی موږ هم هر مرو درته خبرو. خو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي. په همدې سره زنوریا سنوري تاسو اجازه غواړم مایکرو